درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د امیر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ناتو وای د کابل د هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وای
افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
ټوک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټول کړي د ګرد کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو، په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یو هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څباندې څلورو لسیزو کې د بشری مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکل خوول لوري خپل کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې باید د کنسولګری څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګه فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژه په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اورې واخیست. د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانې له بش پړ سوځیدو وشخوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې پر دې ودانې د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولې وشتل شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي. د بلخ هم قومندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ له ودانۍ ووځي. د بلخ امنی قماندان جنرال داود ترخیل رسنوی تول چې زاری ولسوالی د طالبانو لاستلوی دلی خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو توبل ولسوالی بلی سیمتا لشتول شویده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
د بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوې او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالي له غزې د کوشندې او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو غیان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولې او دښمن ته مرجوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 13 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت
په خوشنی سره د محاکمې فضا ډیر خراب و او له ټولو اسنادو سره سره چې لمخې باید تورن کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي. محکمې لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړ او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د غفنان چې لاسونه ولچک شوی وو په محاکمه کې ودرول شو او بیرته آتن تنشدې د اولنا زندان ته واستول شو. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشانو د خپلې سرمشیزې په لومړی ورځ منو وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د لنیشتې دو کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټول شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږي اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لږه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ایزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدې یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټي 2.5. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 او ټیټي 2.5. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټي 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټي 9.5.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلې څرګندونې کوي. ناتو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناتو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یو آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشیزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولای سو، د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خدا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولای سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولای سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیری په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیر شو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغې شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناتو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدې چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او د غراز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتی خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوې دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له ما شام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. و په جو 15 دقیقې شوې اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته
مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقيقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورسپانې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. Stars and Stripes لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورسپانې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د استلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له استلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ورسته لدی چې په هلمند کې د جګړو له عمله د یو شمیر کاروانګرو د غنمو حاصل او کاروندي د اور د لمبو خوراک شوې. د دغه ولایت په جنگي کمربندي سیمو کې کاروانګر له خپل مزکو څخه د حاصل پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سش کال په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. په دې اړه راپور لرو.
جمعه خان لور په لاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دغه غنم جاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټول کړي د ګرد کال خواري ده چې نشنی چې مرمۍ پښتوم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کربنګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخ کې د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر زمکه ولاړ غنم لو او را ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي.
چې غنم ژاړ دي، غنم وش دي، سوزي، ټکان دي، د ټکانو سپا ځای دي چې په نیمه ریبي لا ریبي وس
دغه بیر د کې وش په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وري بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یي چې زو کوولم.
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څوکروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړه دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنی او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازې به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس پیلان هم جریان لري تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نه کې د جنگ لامل وسوځل شوی دی. همداشان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوزل سوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوزل سوی دی. بنان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې لامل ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او درسنوي کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پام وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په نهمه د لوګر مرکز پلی عالم ته نږدې د کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال وغوښتل شو. د ده د وژنې مسؤلیت هیستلی په غاړه نه اخیسته.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنیز بنسټونو استازو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکلو خواوې غوښتنه وکړه چې یاده پیښه په جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالي افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنغواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو، هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګه وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نه شي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مده ده چې هغه په خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له کله اړخونه مې وختنه ده چې د ژورنالیستان او د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځمه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې کل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو ترڅو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لول سکلونو راهیسه، یعنی د 2003 زګیدیس کال را پدی خو پولوګر او یوشمیر نور ولایتونو کې لبیلابل رسنوي سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو. خولتی رو خواهشش پاگو میاشتو راهیسیه لکومی رسنه سر دنده ندرلوده.
آزادی رادیو تغوه گونیسه او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بری نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه تر سره شوی او ملک چیانو د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یو ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښيي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاد ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکاوه. پاکستان وایي چې په کابل کې باید د کنسولګرۍ څنګه سر له نن څخه یوه اونۍ بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شو. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انسټیټیوټ د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي اړ شوي چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمانداني له ودانۍ ووځي. د یونان وی محکمې څلور افغان پناه غوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم تدور اچولو په جرم هر یو په لس کال بند محکوم کړل او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپل سرمشیز په لومړي ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو هیوادونو سره شریک کوي. زموږ اخلا آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب البته زده کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچه پوری او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نو ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یم او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه زده ده کنه؟
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلې ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوا نورو ژبه مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند راکړ شوې مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل بالکل دولتی دوائرو کې څو ظلم او امتحان ورکړی دي. امتحانونه هم ورکړی دی په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي. ډیر انټرویوګانې تر شارټ لسټ پورې تللي وو نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې هم نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه بس هغه د بل چا شوې.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده خو دا چې واسطه نه درلوده پیسې دې نه درلودې ترلاسه نه کړې که څنګه؟
بالکل بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي تنازع نه یمه او دا بدبختی ده ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه وي، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دیم کړي لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلات دي څومره خسته کړی؟ البته
ولا طبعا انسان دا انساني فطرت دا انسان خسته کیږي لکه انسان مثلا موجود ده چې په تلاش کې باید او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خسته کوي نو یو حالت در سړی ویلی کار نه ای، روزګار نه ای، مشکله